دا ماخام شپک بجې دی. قدر من اوریدونکو د ازادي راډیو د نن ورځې د 12 خبرونو د دوه وروستیو خبري مجلو په سر کې زه رضوان مراد له تاسیس سره په دې نیم ساعت خبرونه کې اوري چې افغان دولت وایي چې د سولې په پروسه کې د نویو حل ځلو په اړه ګامونه اخلي او دغه راز د سولې د عالي شورا لپاره د نوي مشر په ټاکلو هم پراخ غور روان دی. او د افغانستان او سیمې په اړه درته نور مهم رپورټونه هم لرو، خو په سر کې له عصمت ساروان څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
د تغییر او امید ائتلاف مشرانو د افغانستان ملي ائتلاف په نوم د یوې بلې ډلې د جوړېدو اعلان وکړ. د افغانستان پولې ته نږدې د ناټو ځواکونو د هغې هوایي حملې په اړه چې پاکستاني پوځیان پکې وژل شوي وو، د ناټو تحقیقات ښیي چې دواړو خواوو تیروتنه کړې وه. او د ایران سمندري ځواک به له هرمز تنګې د باندې په نړیوالو اوبو کې لس ورځني تمرینونه وکړي. د خبرونو تفصیل. د تغییر او امید ائتلاف مشرانو د افغانستان ملي ائتلاف په نوم د یوې بلې ډلې د جوړېدو اعلان وکړ. دغه ائتلاف مشري هم ډاکټر عبدالله کوي. د دې ائتلاف غړي د ولسمشر حامد کرزي له وروستیو څرګندولو سره مخالفت وکړ چې ویلي وو د اوس لپاره په افغانستان کې ریاستي نظام ګټور دی. دغه ائتلاف وایي چې له قانوني لارې د یو پارلماني نظام د رامنځته کېدو غوښتونکی دی. په وروستیو څو میاشتو کې دا دریم سیاسي ائتلاف دی چې په افغانستان کې جوړیږي. د سولې د عالي شورا غړیو له افغان ولسمشر وغوښتل چې د دې شورا لپاره دې ژر تر ژره یو مشر وټاکي. د سولې د عالي شورا د پخواني مشر برهان الدین رباني له وژل کېدو وروسته دا شورا تر اوسه پورې کوم مشر نه لري. د دې شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار اسماعیل قاسم یار ازادي راډیو ته وویل چې په دې کتنه کې چې تیره ورځ په ارکی وشوه، ولسمشر کرزي دوی ته ډاډ ورکړ چې ډېر ژر به د دې شورا لپاره مشر وټاکي. په هلمند کې د شاروالۍ د شورا غړی عبدالسمد تېره شپه په خپل کور کې د نامعلومو وسلوالو کسانو لخوا په ډزو وپشل شو. د هلمند والي ویان داود احمدي وایي چې عبدالسمد ته څو ورځې وړاندې وسلوالو طالبانو خبرداری ورکړی و چې دنده پرېږدي که نه وژل کېږي. نوموړی څه باندې شپږ میاشتې وړاندې د شاروالۍ د شورا لپاره د لشکري بازار د سیمې د خلکو لخوا د وکیل په توګه ټاکل شوی و. د کونړ په نارنګ ولسوالۍ کې د دوه ښوونځیو او یوې مدرسې لپاره نوې ودانۍ جوړې شوې. دغه ښوونځي د پوهنې وزارت په مالی لګښت جوړ شوي چې د هرې ودانۍ په جوړېدو 40,000 امریکایي ډالره لګېدلی دي. د کونړ د پوهنې رئیس سید جمال الدین حسیني ازادي راډیو ته وویل چې د کونړ ولایت په ټولو ولسوالیو کې ښوونځي فعال دي. د پکتیکا امنیتی چارواکي وایي چې دوه کسای د بودا مجسمې د غلا په تور نیولې دي. د پکتیکا امنیت قماندان مل پاسوال دولت خان وزیري ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان په شرنی کې د تلاشۍ پر مهال نیولې دي. هغه وایي چې دغه مجسمه چې 2000 کاله تاریخي لرغونتوب لري له یادو کسانو اخیستل شوې او د پکتیکا د والی په سپارښتنه د اطلاعاتو او کلتور وزارت ته لیږل شوې ده. د هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د افغانستان پولې ته نږدې د ناټو ځواکونو د هغې هوایي حملې په اړه چې 40 پاکستانی پوځیان پکې ووژل شول، د ناټو تحقیقات ښیي چې دواړو خواوو هم پاکستانی پوځیانو او هم ناټو تیروتنه کړې وه. د نومبر په 26 نیټه د پاکستان پر دو سرحدي پوستو د ناټو د هلیکوپترو په بمباری کې د پاکستانی پوځیانو له وژل کېدو وروسته پاکستان په افغانستان کې د ناټو پر ځواکونو خپلې ترانزیتي لارې بندې کړې او له امریکا څخه یې وغوښتل چې له پاکستانه رسمن بخښنه وغواړي. ناټو د حملې د تحقیقاتو د نتیجې په خبرولو سره وویل ناټو او افغان ځواکونو وروسته لدی چې د نامعلومو ځواکونو له لورې پرې ډزې وشوې حق درلود چې د ځان دفاع وکړي. په راپور کې ویل شوي چې افغان او نړیوال ځواکونه نه پوهېدل چې د پاکستاني پوځیانو له لورې پرې ډزې کېږي. د تحقیقاتو په نتیجه کې دا هم ویل شوي چې دواړو خواوو تر حملې مخکې او د پیښې په ترڅ کې د خپلو ځایونو یا موقعیتونو په باب په هماهنګۍ کې جدي تېروتنه کړې ده. دا یادونه هم شوې چې ناټو دې ته د ورته پیښو د مخنیوي لپاره فوري اقدامات کړي دي. د ایران سمندري ځواک به له هرمز تنګې د باندې په نړیوالو اوبو کې لس ورځني تمرینونه وکړي. د ایران د سمندري ځواک قماندان ادمیرال حبیب الله سیاری دولتي تلویزیون ته نن وویل چې دا تمرینونه به د شنبه په ورځ پیل شي او د هرمز تنګې له ختیځه د عدن تر خلیج پورې په پراخه سیمه کې به اجرا شي. د فرانسې ولسی جرګې نن په لوی اکثریت هغه لایحه تصویب کړه چې پر اساس یې د لومړنۍ نړیوالې جګړې په مهال د عثماني امپراتورۍ له لوري د څه باندې 1 میلیون ارمنیانو له ډله ییزې وژنې انکار جرم ګڼل کیږي. د فرانسې په ولسی جرګې کې په دې موضوع رایې وانه چول شوې او په ځای وکیلانو لاسونه پورته کړل. فرانسې په 2000 لومړي میلادي کال کې د ارمنیانو وژنه رسمن په رسمیت وپیژندله او د هغو کسانو لپاره جزا اعلان کړه چې له دې قتل عامه انکار کوي. په بغداد کې د روغتیا د وزارت یو ویندوی ویل چې نن په دغه ښار کې پرلپسې به می 14 لښت لږه و 50 تنه وشلې. نن د عراق په مرکز بغداد کې تر لسو زیاتې 14 وشوي او له دې داسې ښکاري چې په عراق کې د شیعه او سنی ډلو ترمنځ د کړکېچ له رامنځته کېدو وروسته د لومړنۍ هماهنګ حمله وي. د روغتیا د وزارت ویندوی زیاد طارق وویل چې په دې 14 کې نږدې 200 تنه نور ژوبل شوي دي. تر اوسه پورې څرګنده نه ده چې دا بریدونه چا کړي، خو اکثره 14 د شیعه او په سیمو کې شوي دي. د روسیې ولسمشر دیمیتری میدویدیف نن وویل حکومت به لمسوونکي او افراطیان پرینږدي چې د پارلماني انتخاباتو له لانجې څخه په استفادې سره د روسیې ثبات ته زیان واړوي. میدویدیف نن د روسیې د پارلمان دواړو جرګو ته په وینا کې وویل روسیا دیموکراسۍ ته اړتیا لري نه ګډوډۍ ته. دوی موږ به لمسوونکي او افراطیان پرینږدو چې ټولنه په خپلو ماجراجویانو ولړي او بهرنیانو ته به اجازه ورنکړو چې زموږ په کورنیو چارو کې مداخله وکړي. میدویدیف په سیاسي سیستم کې د اصلاحاتو غوښتنه وکړه. د مرکز کرملین له لوري د سیمه ییزو والیانو د ټاکلو پر ځای د خلکو لخوا د هغوی د مستقیم انتخاب وړاندیز وکړ. میدویدیف دا څرګندونې د دسمبر د 14 نیټې د لانجمنو پارلماني انتخاباتو پر ضد له پراخو اعتراضونو وروسته وکړې.
تاسو د ازادي رادیو مخمنه خبری مجله اورئ. دا ولسمشر حامد کرزی ویان وی چې دولت د سولې د عالی شورا د مشر د ټاکلو لپاره پراخې هڅې کوي او د سولې د بهیر په اړه هم اقدامات کوي. په افغانستان کې د تغییر او امید د ائتلاف مشر د ولسمشر کرزي د دې خبرو په ځواب کې چې د لسو کلونو لپاره هم په افغانستان کې ریاستي نظام مهم او ګټور دی وایي.
داسې حکومت رامنځته کېږي بیا د پارلمان په مقابل دوی مسؤلیت لري، دوی ځواب وایي.
د روان خبری مجلې په ترڅ کې اوري چې د وسلوالو مخالفانو بهرنیو ځواکونو افغان پوسټ په جګړو کې او بمباریو کې د وشل شو کسانو سره مرسته شوې ده. د غراس په بلخ ولایت کې د دینی علومو په برخه کې ټول ټال څلیرش مدرسې دارالحفاظ او دارالعلوم فعال دي چې انجینې او لکان پکې اسلامي زده کړې کوي. د پاکستان صدر اعظم بیا وایي چې په هیواد کې بل واکمن قدرت د خپل حکومت په وړاندې نه مني. دا ازادي راډیو خبرونه په ټول افغانستان او ټول سیمه کې په منځنۍ څپه 1296 نوي د سهار لهونه د ماخام تر وو بچو پورې اوریدل شي. افغان دولت وایي د سولې د عالی شورا لپاره د نوي مشر په ټاکلو غور کوي او ډیر شر به یو مناسب شخص د سولې د هڅو د مشرۍ لپاره اعلان کړي. له کابل څخه بیرغ الله انوري ریپورت لري.
تر اوسه لا د انده معلومه چې د سولې د عالی شورا نوی مشر به څوک وي او څه وخت به پر دنده ټاکل کیږي، خو ولسمشر کرزی ویلي چې په دې اړه به لازم اقدامات وکړي. د ولسمشر کرزی ویاند ایمل فیزی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د سولې د عالی شورا یو شمیر غړو ولسمشر سره په کتنه کې له هغه وغوښتل چې د سولې د عالی شورا د پاره دی نوی رئیس ورمعرفي کړي.
موافقه
دغه کتنه چې د چهارشنبه په ورځ ترسره شوي د سولې عالي شورا غړو له ولسمشر غوښتي چې داسې یو څوک دي د سولې د عالي شورا د رئیس په توګه ورمعرفي کړي چې په ټولنه کې ښه نوم او پوره نفوذ ولري او په افغانستان کې د سولې پر پروسه باور ولري. خو د سیاسي چارو کارپوهان بیا وایي باید داسې یو څوک د سولې د عالي شورا د نوي رئیس په توګه پر دنده وګمارل شي چې د دولت وسلوال مخالفین پرې باور وکړي او د سولې د پروسې د پرمختګ د پاره مخالفینو سره د خبرو د پیل کولو زمینه برابر کړي. د سیاسي چارو کارپو اساقت مروای داسې څوک باید د سولې د عالي شورا د مشر په توګه وګمارل شي چې د جګړه مارو ډلو څخه نه وي، جنګي مجرم او جنګ سالار نه وي، یو داسې څوک وي چې وسلوال مخالفین پرې اعتماد وکړي.
انتخابات سلیقه او روابط وکړو، نو فکر کوم لکه چې په دې تېرو دوو کالو کښې دې نتیجه منسو، وروسته به د دې نه هم زمونږ وخت هم ضایع شي، زمونږ پیسې به مصرف شي او به مونږ به ښه نتیجه لاسته را نه وړو. د بله خوا نه یوازې تکیه کول د ده د شورا باندې هم حتمي نه دی، دولت باید نورې لارې ولټوي.
په اوس ورځو کې افغان دولت د وسلوالو مخالفینو سره د خبرو د پیل کولو په خاطر د یو معلوم ادرس او د دفتر د پیدا کولو په لټه کې دی او پریکړې کړي چې د هیواد په دننه او یا هم په کوم بل اسلامي هیواد کې طالبان دپاره دفتر پرانیستل شي. خو یو شمیر کارپوهان بیا د شپیګل مجلې سره د ولسمشر کرزي هغو خبرو ته په اشاره وایي چې پاکستان غواړي چې د افغان دولت هغه هڅې د ناکامۍ سره مخامخ کړي چې کومې په افغانستان کې د سولې راوستلو په خاطر پیل کړي دي.
د رخ الله انوري په ریپورت کې مو اوریدل چې افغان حکومت وایي چې ډېر ژر به د سولې د عالي شورا لپاره نوی مشر اعلان کړي. دا چې د حکومت له لورې د سولې په پروسه کې څومره پرمختګ شوی او په دې لړ کې نوي اقدامات څه دي، همدا شیبه له کابل څخه زما همکار حمید مومن را سره د تلیفون په لیکه کې دی. مومن صاحب، تاسو د ولسمشر له ویان سره او نور مقامات سره خبرې کړي، په دې اړه تازه څه لري حکومت د سولې د پروسې په باب؟
بله مراد صاحب، وګورئ افغان حکومت په تېرو څو ورځو کښې له یو شمېر جهادي مشرانو سره او یو شمېر سیاسي شخصیتونو سره تر سلا مشورو وروسته په هېواد کښې د سولې په اړه خپلې هڅې چټکې کړې دي. البته دا هڅې وروسته له هغې چټکې شوې چې د استاد رباني له وژلو وروسته تقریبا افغان حکومت خپلې دا هڅې ځنډولې دي، خو د لویې جرګې د لویې مشورتي جرګې په غوښتنه باندې دا هڅې بېرته شروع شوې دي. البته د دغو هڅو په لړ کښې د سولې د بهیر لپاره د یو میکانیزم جوړول شامل دي چې په هغې کښې د وسلوالو مخالفینو سره د خبرو لپاره ځینې شرایط هم وړاندې شوي دي چې په دې ارتباط باندې له جهادي مشرانو سره او نورو سیاسي شخصیتونو سره پراخې خبرې شوي دي. په هغو شرایطو کښې چې په دې میکانیزم کښې په پام کښې نیول شوي دي، د جګړې بندول دي، البته د سولې د خبرو نه مخکې چې د وسلوالو مخالفینو سره په پام کښې دي پیل شي، د هغې نه مخکې باید جګړه ودرولی شي. په تېرو لسو کلونو کښې چې کومې لاسته راوړنې د افغانستان په برخه شوي دي، د اساسي قانون په برخه کښې یا نور پرمختګونه شوي دي، دا باید خوندي کړل شي او همداراز دغه هڅې باید د افغان حکومت په مشرۍ باندې پر مخ بوتلی شي. د دې تر څنګ افغان حکومت له وسلوالو مخالفینو سره د خبرو لپاره دوی ته د یو اډرس پیدا کول هم تر بحث لاندې نیولي او پرېکړه کړې چې د امکاناتو په صورت کښې په هېواد کښې دننه دوی ته سیاسي دفتر پرانیستلی شي. په اعلامیه کښې البته په دې ارتباط باندې چې د جمهور ریاست له خوا کومه اعلامیه خپره شوې په هغې کښې دا هم ویل شوي که چېرته په هېواد کښې دننه د داسې کوم دفتر پرانیستل امکان ونه لري، نو ترجیحاً دوی د سعودي عربستان او ترکیې نومونه اخیستي وو. البته د سعودي عربستان د نوم لپاره دوی دا دلیل وړاندې کوي چې چون په اسلامي نړۍ کښې چې کوم حیثیت لري د هغې د خاطر به د دې اغېزې زیاتې وي، او ترکیه په وروستیو کښې د افغانستان په اړه باندې زیاتې غونډې جوړې کړې دي او هڅه یې کوله چې باید په افغانستان کښې د سولې لپاره کار وکړي. تر ډېره پورې د دې سره سره تر ډېره پورې ویل کېږي چې د وسلوالو مخالفینو ته د دفتر د پرانیستلو لپاره چې کومه پرېکړه شوې دا د قطر د وروستي اقدام په غبرګون کښې شوې چې غواړي د امریکا او جرمني په خپل هېواد کښې طالبانو ته یو دفتر پرانیزي. که څه هم افغان حکومت په لومړي سر کښې په دې ارتباط باندې سخت غبرګون خود او له دغه هېواد څخه یې خپل سفیر بېرته را وغوښتو، خو اوس داسې ښکاري چې افغان حکومت په دې ارتباط باندې خپل دریس لږ څه نرم کړی دی او ویلي دی چې د دوی له خوا چې د عربستان او د ترکیې کوم نومونه اخیستل شوي دا حتمي خبره نه ده، بلکې په هر هغه اسلامي هېواد کښې چې ممکن وي باید وسلوالو طالبانو ته دفتر پرانیستلی شي، سو د دوی یو سیاسي اډرس پیدا کړي او د سولې خبرې عملا پیل شي. بلې مراد صاحب،
مومن صاحب که سپلنډې راته وایي چې دغه تضاد یا دغه فرق په څه کې دی چې افغان دولت یو ډول د سولې پروسې په اړه غږیږي، بهر متحده ایالات نور افغانستان متحدین چې څوک په غرب کې دي هغوی لکه څرنګه چې ویل کېږي په خبرونو کې چې هغوی د خپل لوري هم دغه پروسه پر مخ بوتللی، بیا افغان حکومت وایي چې که دوی سره هماهنګ نه نتیجه نه ورکوي. هلته کتونکي څه وایي چې دغه اختلاف په څه کې دی؟
بله مراد تاسو ډېر خټی کې ته اشاره وکړه د اصول د علي شورا د غړو نن نوې خبرو ته راشو. البته کتونکو ته دې تقریبا په دې برخه کې دوه ستونزو ته اشاره کوي. یو دا چې افغان حکومت په دې برخه کې کومه څرګنده تګلاره نه لري، او بل دا چې په افغانستان کې دننه چې دلته کومه سیاسي کړۍ موجوده دي یا پارلمان موجود دی یا نور اپوزیشن موجود دی، دا د اصول د خبرو په برخه کې په اعتماد کې نه دي اغوستل شوی. د دوی یو انتقاد دا دی، او د دې تر څنګ دا هم ویل کېږي چې افغانستان د نړیوالې ټولنې او همدارس د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ترمنځ او همدارس د افغان حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د بې باورۍ یوه غښتلې فضا موجوده ده. دوی وایي چې باید لومړي سر کې دغه ستونزې باید هوارې شي، او دا چې امریکا او ځینې نور هیوادونه په د هیواد نه بهر هڅې کوي د هغوی یو اساسي علت دا دی چې دوی ګوري چې په افغان حکومت کې شامل ځینې کړۍ د سولې د پروسې سره مخالفې دي. دلته مثلا پارلمان په اعتماد کې نه دی اغوستل شوی، اپوزیشن په اعتماد کې نه دی اغوستل شوی. که څه هم افغان حکومت په دې برخه کې دوی چارواکي بیا وایي چې دوی هڅه کوي چې په دې برخه کې له ملي شورا سره چونه نهایي پریکړه هر څه دوی د ملي شورا ته راجع کوي، او همدارس د اپوزیشن سره په دې ارتباط باندې خبرې کوي، او دوی هڅه کوي چې نه یوازې دوی بلکې ټول افغان ولس په دې ارتباط باندې په اعتماد کې واخیستل شي، او هغوی سره دا خبرې په شفاف ډول د هغوی په نظریاتو په پام کې ساتلو سره پر مخ بوتلی شي. کوم دغه اوس چې جلا جلا هڅې روانې دي، د دې تر څنګ باندې موږ که څه هم هڅه وکړو چې په دې برخه کې د امریکایي چارواکو څرګندونې هم راواخلو، هغوی هم په دې ټینګار کوي چې دا خبرې باید د افغان حکومت تر مشرۍ لاندې ترسره شي. دا کوم پرمختګونه چې د هېواد بهر د سولې د خبرو په برخه کې کېږي، د دوی تقریبا اشاره تر ډېره پورې دا ده چې دا مقدماتي خبرې دي، او دا به د افغان حکومت او د وسلوالو مخالفینو ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو تقریبا زمینه برابره کړي. بلې مراد صاحب،
ډېره زیاته مننه حمید مومند. او قدر من اوریدونکو چې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د روسیې تحولاتو په باب معلومات راکول.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
په افغانستان کې د تغییر او امید د ائتلاف پر ځای یو بل ائتلاف رامنځته شوی. د افغانستان ملي ائتلاف په نوم د دغه نوي ائتلاف مشري هم ډاکټر عبدالله عبدالله کوي. د دې ائتلاف غړو د جمهور رئیس حامد کرزي له وروستیو څرګندونو سره مخالفت کړی چې ویلي دي د اوس لپاره په افغانستان کې ریاستي نظام ګټور دی. دغه ائتلاف وایي چې له قانوني لارې دی او پارلماني نظام د رامنځته کېدو غوښتونکي دي. په دې اړه پام وکړئ له کابل د احمد زبیر شمن رپورټ ته.
د افغانستان د ملي ائتلاف مسولین وایي چې دغه نوی ائتلاف د تغییر او امید په نوم د پخوانی سیاسي ائتلاف د سیاسي هڅو په تایید جوړ شوی. د دې نوی ائتلاف یو کلن دوري مشر هم د پخوانی تغییر او امید مشر ډاکټر عبدالله عبدالله دی. د دې ائتلاف یو مسول انجینیر عاصم وویل له لسګونو ډیرو ګوندونو او یو شمېر مهمو شخصیتونو د دې نوی ائتلاف د جوړېدو هدف په یو لا پراخ چوکاټ باندې د خلکو راټولول دي.
امیدوار
هستیم که انشاءالله دی وی مونږ هیلمن یو چې انشاءالله د افغانستان د ملي ائتلاف په اعلانولو سره په یو نوی پراخ ملي چوکاټ کې او له یو نوی پراخ ملي نظر سره د افغانستان د خلکو ګډو هلو ځلو ته لاره هواره کړو، او د پخوا په هیرولو او راتلونکي ته په هیلې سره دغه نوی جوړښت د افغانستان ملت ته وړاندې کړو. که څه هم نوموړي دغه نوی ائتلاف پراخ وباله، خو وی نه ویل چې په جوړېدو کې د تغییر او امید په نوم له پخواني ائتلاف سره کوم نور ګوندونه یا شخصیتونه یو ځای شوي دي. د دې ائتلاف په پرانیستون کې غونډه کې هم د تغییر او امید د پخواني ائتلاف له مهمو غړو سربیره نوي سیاسي څېرې نه لیدل کېدې. د افغانستان د ملي ائتلاف غړو په خپل ویناو کې دا ټینګار هم لاره چې باید د 2014 کال د جمهوري ریاست انتخاباتو ته تیاری ونیسي. د دې ائتلاف مشر ډاکټر عبدالله عبدالله هم وویل چې د ائتلاف د پراخولو لپاره له نورو ډلو او شخصیتونو سره هم خبرې روانې دي. هغه د جمهور رئیس حامد کرزي وروستیو څرګندونو ته په اشاره چې ویلي دي د اوس لپاره په افغانستان کې ریاستي نظام ګټور دی، یو ځل بیا د خپل ائتلاف په دریځ ټینګار وکړ چې په هیواد کې د پارلماني نظام غوښتونکی دی.
د مقصد مدا نه ده چې یو تنظیمون رئیس جمهور یو بل یې صدراعظم بیا مشکل د افغانستان ختمیږي. هلته تفکیک دو قوه رامنځته کیږي، داسې حکومت رامنځته کیږي بیا د پارلمان په مقابل دوی مسؤلیت لري، دوی ځواب وایي.
څو ورځې مخکې جمهور رئیس حامد کرزي وویل افغانستان د نورو لسو کلونو لپاره هم ریاستي نظام ته اړتیا لري. ښاغلي کرزي وویل چې د پارلماني نظام لپاره یو لا پیاوړي حکومت، ملي ګوندونو، قوي ځواکونو او له سیاسي مداخلې پرته ادارې ته اړتیا ده. یو شمېر کتونکو د ښاغلي کرزي دغه خبرې د هغو اوازو رد هم وباله چې ګواکې نوموړی غواړي د پارلماني نظام په رامنځته کولو سره ځان د صدراعظم په توګه په واک کې پاتې کړي. په وروستو څو میاشتو کې د حق او عدالت او د ملي جبهې په نوم دوه نور سیاسي ائتلافونه هم جوړ شوي دي، خو یو شمېر کتونکي له دې امله دغه ائتلافونه مؤثر نه بولي چې وایي د ګوندونو پر ځای د اشخاصو لخوا جوړ شوي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو د آزادی رادیو مخامنه خبری مجله اورئ. یوې جرمنۍ خپرونې په خپله وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په شمال کې د 209 شاهین قل اردو قومندان برید جنرال زلمی ویسا له حقاني شبکې سره د اړیکو په لارلو تورن کړی دی. ښاغلی ویسا پر ځان لګېدلي تورونه ردوي. د ازادي راډیو رئیس هاشم مومن چې جنرال ویسا له ډېر پخوا او له نږدې پېژني وایي داسې امکان نشته چې ښاغلی ویسا له حقاني شبکې سره ارتباط ولري. نوموړی وایي
شاغلی زلمی ویسا زما سره د کندهار د احمد شاه بابا په لیسه کې اته یا نهه کاله هم صنفی وو. زه نه یوازې دی ډېر ښه پېژنم، بلکې دی د یوې ډېرې معززې او محترمې کورنۍ غړی دی. د یو تعلیم یافته صاحب منصب دی. د نه یوازې په افغانستان کې د حربي پوهنتون څخه فارغ سوی، بلکې د خپل عالي تحصیلات په پخواني شوروي اتحاد کې د ارکان حرب تر سوی پای ته رسولی. دی د افغانستان د ملي اردو یو پیاوړی صاحب منصب دی. او د دپلار ښاغلی ویسا یو مطبوعاتي شخصیت و. دا یوه ډېره منوره کورنۍ ده، یوه تعلیم یافته کورنۍ ده. او دا زما په نظر بیخي ناممکنه ده چې د دغسې یو کورنۍ غړی دی بیا د حقاني شبکې سره رابطه ولري. زه فکر کوم چې د افغانستان په اوسني شرایطو کې ډېر خلک د خپلو رقیبانو یا د خپلو مخالفینو د تخریب لپاره هر څه وایي، اما هر څه هم د منلو وړ نه.
خبری مجله اوري.
په بلخ ولایت کې د دیني علومو په برخه کې ټول ټال څلیرش مدرسې، دارالحفاظ او دارالعلوم فعال، او په زرګونو هلکان او نجونې زده کوونکي پکې د اسلامي علوم زده کړه کوي. د پوهنې وزارت په نوي تعلیمي کال کې د ولایت کې د نجونو او ښځو لپاره د یو ځانګړي دارالعلوم د پرانستلو او فعالېدو پروګرام لري. د موضوع په اړوند له مزار شریف څخه د ازادي راډیو خبریال سمیع الله غوښتون رپورټ لري.
په بلخ ولایت کې دارالعلوم د عالی اسدیت څخه تر سلو زیات کسان فارغ شول چې تر دېرشو زیاتو نجونو د اسلامي علومو په برخه کې د فراغت اسناد ترلاسه کړل. د بلخ ولایت د پوهنې ریاست مشر قیس میراین وایي په ښوونځیو کې 90% نجونې د اسلامي علومو په برخه کې د مسلکي ښوونکو د کموالي له ستونزې سره مخ دي. د بلخ د دارالعلوم د عالی اسدیت څخه د فارغونو په ویاړ په جوړو شویو مراسمو کې د پوهنې وزارت د دیني علومو مرستیال محمد شفیق صمیم په پارلمان کې د بلخ ولایت د خلکو استازو، په بلخ ولایت د علماو د شورا غړو، د دغه ولایت د جوماتونو ملا امامانو او ولایتي چارواکو ګډون درلود. په پرانستل شویو مراسمو کې د بلخ ولایت د ښوونې او روزنې مشر قیس میراین وویل د کلونو را په دې خوا د دغه ولایت د نجونو په ښوونځیو کې د اسلامي تعلیم او تربیې د مسلکي ښوونکو د کموالي ستونزه موجود ده. خوس دغه فارغ شوي نجونې چې د دیني علومو زده کړې کړي دي په ښوونځیو کې په جذبولو سره د لومړي ځل لپاره د بلخ ولایت د 30 نجونو ښوونځیو د اسلامي تعلیم او تربیې د مسلکي ښوونکو ستونزو ته ځواب ویل کېږي.
در ولایت بلخ ما مجموعاً از دارالعلوم و مدرسه و دارالحفاظ در حدود 24 تن دارالعلوم و دارالحفاظ و مدرسه داریم.
په بلخ ولایت کې د دیني علومو 23 مرکزونه موجود دي او تر 8000 زیات زده کوونکي د نجونو په ګډون د اسلامي علومو زده کړې پکې کوي. نوموړي زیاته کړه چې دغه فارغ شوې نجونې د 12 ټولګیو څخه د فراغت وروسته د بلخ د دارالعلوم پالی اسدیه کې دوه کاله د اسلامي علومو په برخه کې زده کړې کړې دي. میراین وویل دا خویندې چې نن یې د فراغت اسناد ترلاسه کړه، موږ کولای شو هغوی د مسلکي کادرونو په توګه په ښوونځیو کې د اسلامي تعلیماتو د مضمونونو لپاره جذب کړو او دای د افغانستان په ښوونځیو کې د اسلامي تعلیم او تربیه په برخه کې یو پرمختګ وبوله. د فارغ شویو نجونو څخه یوې تنې طاهرې مصدق ازادې راډیو ته وویل، ډېره خوښه یم چې د دوو کلونو په اوږدو کې د اسلامي علومو په برخه کې هغه څه زده کړل چې د 12 کلونو د زده کړې په دوره کې په زده کړو نوه بریالۍ شوې.
در مکاتب اوناسیه علوم دینی را که اعظمي مدرسه آموختیم دوباره تدریس نمایم.
دا وایي زه غواړم د نجونو په ښوونځیو کې د خپلو خویندو سره د یوې ښوونکي په توګه مرسته وکړم او هغه څه مې چې د دارالعلوم په عالي اسدیه کې زده کړي دي له زده کوونکو سره شریک کړم، تر څو په ښوونځیو کې زموږ خویندې د اسلامي احکامو په اړه پوهه ترلاسه کړي او په ښوونځیو کې د پرتو ستونزو د هوارولو په اړه ګامونه واخیستل شي. د بلخ ولایت دارالعلوم د اسدیه مدیر ذبیح الله حقجو وایي په شمال ولایتونو کې د اسلامي علومو د زده کړو زیاتو مرکزونو ته اړتیا ده. دولت باید په دې برخه کې ژوره پاملرنه وکړي تر څو زده کوونکي دې ته اړ نه شي چې د اسلامي علومو د زده کړو لپاره ګاونډي هیوادونو ته سفر وکړي او هلته د اسلامي علومو د زده کړو پر ځای هغوی د ترور وژنې او بم ایښودلو په برخه کې وروزل شي.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com. د پاکستان صدر اعظم وی په ریاست کېول ریاست نه مني. یوسف رضا ګیلانی پارلمان ته په وینا کې ویل په هیواد کې د ملکی حکومت د ړنګولو لپاره دسیسې روانې دي. تفصیل سالم احمد سالی څخه اورو.
د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی وایي چې هغوی د ولس منتخب استازي دي او که دوی د ولس د حقونو خوندیتوب نسي کولی نو بیا په پارلمان کې ورته د کښېناستو هیڅ ځای نشته. صدر اعظم زیاته کړه چې د ولسی منتخب حکومت د ختمولو لپاره بیلابیلې دسیسې او سازشونه روان دي. د زیاته کړه داسې سازشونه روان دي چې د منتخب حکومت ټغر راونغړي. موږ ته ولس رایه راکړې ده او زموږ دنده د ولس خدمت دی. که موږ دا نسو کولی نو بیا په کار ده چې نور په پارلمان کې پاتې نسو. هغه وویل د روان میلادي کال د می په 2 نیټه د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن تر وژل کېدو وروسته چې کوم کمیسیون ټاکل شوی و هغه ته خپل کار سپارل شوی و. هغه کمیټه اوس په بله خوا روانه ده. ګیلانی وویل اسامه بن لادن له تیرو شپږو کلونو راهیسې څنګه زموږ په ملک کې اوسېدی دا د همدغه کمیسیون مقصد و چې پته یې ولګوي. هغه ته چا په پاکستان کې د اوسېدو ویزه ورکړې وه. د پارلمان د شریکې غونډې او د کمیسیون د جوړېدو مقصد دا و چې د اسامه بن لادن پته ولګوي چې پاکستان ته څنګه راغلی و. صدر اعظم ګیلانی په جارو وویل چې په ملک کې هر اداره حکومت ته جوابدهي ده. د یادول وړ ده چې له تیرو څو ورځو راهیسې په رسنیو کې داسې خبرونه خپریږي چې ګنې د لانجمن لیک په اړه د پاکستان د حکومت او پاوز ترمنځ کړکیچ په زیاتېدو دی.
په پاکستان کې مو د روان کړکېچ او د هیواد د ستونزو په اړه اورېدل. پر ایران د مشکوک اټومي پروګرام له کبله نړیوالو بندیزونو د هیواد اقتصاد له ستونزو سره مخامخ کړی. اوس یو امریکایي ډالر به 15,300 ریالو ته لوړه شوې ده. ویل کېږي د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ په اداره کې د ایران سفیر ویلي یوه نړیواله څارونکې ډله کولی شي په جنوري میاشت کې ایران ته لاړه شي. رویټرز خبر ایجانس پرې رپورټ لري چې جزئیات یې سالم احمد سالی وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي په اداره کې د ایران استازي علي اصغر سلطانیا د سې شمې پر ورځ رویټرز خبري ایجنټس ته ویلي هیواد د اټومي انرژي سازمان ته بلنه ورکړې چې د روان میلادي کال په جنوري میاشت کې تهران ته سفر وکړي. نوموړي د ایران د اټومي پروګرام په برخه کې پر نړیوالو اندیښنو د خبرو لپاره د خپل هیواد چمتووالی څرګند کړی دی. سلطانیا د رویټرز خبري ایجنټس له ټلویزیون سره په مرکه کې په دې باب وویل چې ایران ته به د دې هیات د سفر لپاره لومړني کارونه د جنوري میاشتې په لومړۍ اونۍ کې وسی. ایران د اټومي انرژي د ادارې په وړاندې خپل چلند په داسې حال کې بدلوي چې د ایران په وړاندې نړیوال بندیزونه سخت شوي دي. رویټرز خبري ایجنټس لیکي لویدیځو ډیپلوماتانو دا د ایران له لوري د نړیوالو فشارونو د کموالي هڅه ګڼلې ده، خو ایران بیا هم خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي نه دي. د اټومي انرژي په اداره کې یو لویدیځ ډیپلومات د ایران دغه بلنه تیر ایستنه ګڼلې ده. لویدیز بیره لري چې ایران د اټومي وسلو د جوړولو هڅه کوي. د نومبر میاشتې پر 8 د اټومي انرژي د ادارې په راپور کې ویل سوي داسې ښکاري چې تهران د اټومي وسلو پر طرحې او ډیزاین کار کړی دی. رویټرز اژانس زیاتوي د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې په وړاندې د ایران دریس په داسې حال کې بدلیږي چې د ایران په وړاندې د نړیوالو سختو بندیزونو او د دغه هیواد پر اټومي تاسیساتو د اسرائیل د حملې خطر د ایران پر اقتصاد اغیز کړی چې د امریکایي ډالرو په وړاندې د ایران پولي واحد ډیر لوېدلی دی. په داسې حال کې چې په نړیوالو بازارونو کې د یو بیرل تیلو بیه $100 ده او ایران د نړۍ په کچه د تیلو پنځم لوی صدرونکی هیواد دی. ایران وایي چې کولی سي د نړیوالو بندیزونو له عهدې ووځي، خو تحلیل کوونکي په دې برخه کې ډیر کم اطمینان لري. یو تحلیلګر حمید فرح واشیان وایي د ایران مرکزی بانک هڅه کوي د ریال قیمت ثابت وساتي، خو د حکومت اقتصادي پالیسي د اټومي پروګرام په برخه کې جنجال او پر ایران د احتمالي برید موضوع دغه مسله ناممکنه کړې ده. د سې شنبې په ورځ یو امریکایي ډالر د 15,300 ریالو په بدل کې بدلېده، حال دا چې تېر اونۍ دا بیه 10,400 ریاله وه. ښاغلی فراوشیان وایي ایران له جدي اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دی. د دغه هیواد اټومي پروګرام په باب د لویدیځ لانجې د ایران اقتصادي ستونزې زیاتې کړي دي. رویټرز اجانس لیکي که ډیپلوماسي د ایران د اټومي پروګرام لانجه حل نه کړي، امریکا او اسرائیل د ایران پر اټومي تاسیساتو د حملې احتمال نه دی رد کړی.
تاسې زمونږ غږ له